سهار شپش بجې شوې. احمد شبریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی د قطر، متحده عربي امارات او ترکیې په سفر وتلی دی. ټام ویست دا سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې ښاغلی ویست په دوحه کې د قطر له چارواکو، د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو او د یو شمېر نورو هیوادو له ډیپلوماتانو سره وګوري. دا اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی ویست په متحده عربي اماراتو کې د دې هیواد له مشرانو، له یو شمېر افغانانو سره چې د نظر خاوندان دي او له سوداګرو افغانانو سره خبرې وکړي. په استانبول کې به د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو له مدافعانو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. ښاغلی ویست په داسې وخت کې له سیمې څخه کتنه کوي چې نړیواله ټولنه هڅې کوي چې د افغانستان د څو اړخیزو ستونزو حل لاره پیدا کړي. دا ستونزې د طالبانو له وروستیو بندیزونو سره چې په بشري مرستندویو مایسو کې د ښځو پر کار بندیزونه لګولي دي پسې پراخې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي اټکل کېږي چې روان میلادي کال په افغانستان کې 12 میلیونه او 800 زره کسان ژوند ژغورونکو روغتیایي مرستو ته اړتیا ولري. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي، دوی د خپلو شریکانو منندوی دي چې په افغانستان کې خلکو ته د روغتیایي مرستو په برابرولو کې خپله بدرېغه همکاري کوي. د بشري نړیوال سازمان یو کمپاینری د ماشومانو د تعلیم د فعال مچولاوي ساده خوشکېدو غوښتنه وکړه. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخي کمپاینری سمیره حمیدی پرون لیکلي چې د ویساده خپل سری نیول کېدو شپاره سروزی پوره شوې دي. هغه یو ور بیا د مچولاوي ساده ژر تر ژره خوشکېدو غوښتنه وکړه. د مچولاوي ساده کورنۍ غړي وای طالبانو د مارچ میاشتې پر 28مه ونیوه چې تر اوسه دوی ورسره خبرې نه دي کړې. د طالبانو ویان چې بهولا مجاهد ازادي رډو ته ویلي ویساد ځینې مشکوکې جلسې کولې ځکه ونیول شو. د افغانستان بانک وای په پام کې لري نن چهارشنبه 15 میلیونه امریکایي ډالر لیلام کړي. دغه بانک پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې له سوداګریزو بانکونو او د صرافۍ یا هم پولي خدماتو له شرکتونو غواړي په دعوه طلبۍ کې برخه واخلي. د اسرائیل دفاع وزیر یواف ګالنت وایي چې د اسرائیلي ځواکونو له لورې دوه فلسطینیان په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې وژل شوي دي. ګالنت پرون په ټویټر کې لیکلي دغه فلسطینیان چې د ترستان بللي نابلوس ښار ته نږدې په ډزو وژل شوي. د هغه په وینا لومړی دغو کسانو پر اسرائیلي پوځیانو ډزې کړې وې. د اسرائیل دفاع وزیر زیاتوي د دوی پوځیانو پر اسرائیلي ملکیانو د یوې حملې مخه نیولې ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش سومالیا ته د سفر پر مهال پروسی شنبه د دغه هیواد لپاره پراخ نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه. سومالیا چې یو بې وسله هیواد دی له کلونو راهیسې د وچکالۍ او د افراطي وسلوالو د تحرکاتو په وړاندې مبارزه کوي. ګوتیرش دغه سفر ته د پیوستون نوم ورکړه. وی ویل هلته د دې لپاره تللی چې د یو نړیوال ملاتړ لپاره اړتیا لیدل کېږي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې
تاکشنی مومنامی تی پوگوشو دا تجی راسم ریب سمجھو ریب سر پا کور کی راسم ریب
پس پو اوڈی نئی بیده سی امان می دیستاز
دا ملگرو ملتوی بی مؤسسی ویلی دی چی پا افغانستان کی بی سار قحطی را روانه دا او اٹکل کبی چی پا تیرو پینزویش تو کلونو کی دا قحطی بی ساری دا براندی پخ پروانه کی پا دیارا جو زیاد در کبو. دا شزین فعالانو لیوی غیری سر پا دیارا جغیدلیو چی چرنگ طالبانو دا یوناما پا دفتر کی دا شزین کارکونکو پر کار بندیز لگاوله.
سفکر کوم یو چه دپلوماتیک عوامل هم وی
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په هلمند کې یونیسف له ښوونځیو سره مرستې کوي
او غوښتنو پیشنهاد د دې د هلمند ولایت پوهنې ریاست ته خاص کړی و. نو د دې دفتر چې په هلمند کې کار کوي د روز
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
افغانستان له بې سارې قحطۍ سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو یوې ادارې دا خبرداری ورکړی او ویلي دي چې په تیرو 15 کلونو کې دا قحطي بې ساري ده. جزئیات په دې راپور کې.
پا په افغانستان کې ځینې کورنۍ وایي د بشري مرستو له کمیدو سره د دوی د بېوزلۍ کچه هم لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو یوې ادارې هم په افغانستان کې د قحطۍ د خطر پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې او وایي په تېرو 25 کلونو کې ساری نه لري. د کندهار اوسېدونکي فرشته وایي د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو په نیت له خپل خسر سره د باندې وتلې وه، خو بېرته ناامیده کور ته ستنه شوې ده.
تاکش مومنام ته په وجود ته ژر سم ری بسم الله رخصت په کور کې را سره وسی ځای خور کې خپل لا کړه لګي بده مټه تلا سر کړي دې مټه تلا سر کړي برته د غینې امین درالو الله کې تاکش مومنام ته چې د وجه خوستګ کې دا یم نیم کاف زیلرم دغه بل چې شین لرم ته سم نیول زید یم سکوټ وسنه لرم چې ورخه مو سره بشاند د خپل مومنان سره بغاری و مځړم ناشته يم.
بل افغان مور ارزو وای دل وجه بی وزلی او اقتصادي ستونزو لکبله حتی په کور کې لخ خپل یتیمانو سره د مرګ په انتظار ناس دی.
ما زون دغن خراب دی والا مر ما ودق یتمان د نبی مبارک د اما سام تل مر دراولی سفران جن دریا وار شاد پر دان راخی کنه دریا وار د مزکان د وام بک ما نه راخی کی ای وروره کده اسمان دی ماوی تر دغه مړه سم سری د یتمان ممری دا نه د سکون چې د بل کالی رات ولا ومه وروره د بل چای رات ولا مړه چای پرون کما ما ګر د بازار نه غوسی ما دی قران کبا پس پوس پو ودی نه بي دسه یمان مې دستاس.
د طالبانو ویاندویانو ویلي چې دوی اړو کسانو ته د بشري مرستو د جلبولو هڅه کوي او له ځینو هیوادونو سره په دې باب خبرې کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګه وایي دغه هیواد نن سبا د قحطۍ له داسې خطر سره مخامخ دی چې په تیرو 25 کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. د دې ادارې ویان وحیدالله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د بشري مرستو په رسولو کې د ښځینه کارکوونکو رول خورا مهم دی.
اوس مهال افغانستان په تیرو 15 کلونو کې د قحطۍ تر ټولو لوی خطر سره مخ دی. نږدې 40 میلیونه افغانان نه پوهېږي چې د دوی راتلونکي خواړه به له کوم ځای څخه راځي. له دې ډلې څخه 6 میلیونه له قحطۍ څخه یوازې یو ګام واټن لري. ښځینه مرستندویه کارکوونکي په افغانستان او په ټوله نړۍ کې د ډبلیو پی د خوراکي توکو مرستو رسولو په برخه کې خورا مهم رول لوبوي. ډبلیو پی پر خپلو فعالیتونو او همدارنګه د ټولو کارمندانو پر خوندیتوب د اوسنیو چارواکو لخوا د وروستي حکم چې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکي له کار کولو څخه منع کوي اغیزې ارزوي. په افغانستان کې د ډبلیو پی د فعالیتونو او تر ټولو اړمنو کورنیو ته د مرستو رسولو په برخه کې د ټولو کارکوونکو حضور اړین دی.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پرون په ویلامیه کې خپلو کارکوونکو ته ویلي چې په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړې تر وخته دي د می میاشتې تر 15 نیټې خپلو دفترونو ته نه ځي. طالبانو د تیرې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ یعنی د اپریل پر 4مه په ننګرهار کې د یونما ښځینه کارکوونکي له کاره منه کړې. په ځواب کې یونما له خپلو 3300 کارکوونکو وغوښتل چې پر کور پاتې سي. یونما وایي د طالبانو پریکړه ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو او د خپلو نورمونو او اصولو ترمنځ یو ډارونکی انتخاب وکړي. تر دې مخکې طالبانو په دسمبر میاشت کې ښځې او نجونې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کاره منع کړې وې، خو ملګري ملتونه او نور ادارې له دې فرمانه مستثنا وې. ملګرو ملتونو ویلي له ښځینه کارکوونکو پرته اړو کسانو په ځانګړي ډول اړو ښځو ته د بشري مرستو رسول ناممکن کېږي.
د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا افغانستان په تیرو 2.5 لسیزو کې له بې ساري قحطۍ سره مخامخ دی. بل لور ته د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر یا یونما د ښځینه کارکوونکو د کار مخنیوی داسې اندېښنې پیدا کړي چې په افغانستان کې شایي اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې لا پیچلې شي. یونما پرون په یوه اعلامیه کې خبرداری ورکړ چې واکمن طالب چارواکي هڅه کوي ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو خدماتو وړاندې کولو او د هغو نورمونو او اصولو ترمنځ چې دوی د ساتنې دنده لري یو ډارونکی انتخاب وکړي. وروسته له هغې چې د اپریل پر 4مه په ننګرهار کې د یونما د ښځینه کارکوونکو د کار مخه ونیول شوه، یونما خپلو کارکوونکو ته ویلي چې د می میاشتې تر 15مې د کار ته نه ځي. زموږ همکار د ښځو د حقونو له فعالې نظیفې حقپال نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار د مخنیوي اصلي هدف څه دی؟
زما په اند د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار مخنیوي له طالبانو لخوا څو عامل امکان لري چې ولري. یوه یې دا ده چې او اصلي ترینه دا ده چې د طالبانو خپل ایدیالوژي، د دوی نظر او د دوی غبرګون د ښځو د کار او د دوی د تعلیم او د دوی هغه اجتماعي او اقتصادي پیاوړتیا په مخ د دوی غبرګون ده. دوی اصلا خزی د مساوی شروان په توګه دوی نیمنی او اصلي عمل داده او په څنګ کې څه فکر کوم یو څه ډیپلوماټیک عوامل هم وي. معنا یې دا چې دوی حتما غواړي چې په دنیا باندې فشار راولي تر څو چې دنیا پوه شي چې دوی په واک کې دي او دوی کولی شي چې 40 میلیونه افغانان او خصوصا ښځې دوی ګراو کې نیولې دي او دوی هر څه چې وغواړي کولی شي. نو دا یو تهدید ده چې دوی دنیا ته غواړي چې ورکي.
که د ښځو پر کار دغه بندیز همداسې دوام کوي، په افغانستان کې به د بشري مرستو رسولو چارې څومره اغیزمنې سي؟
د دغه بندیز دوام طبیعي ده چې په ټولو افغانانو باندې، په خصوص په هغه ښځو باندې چې دوی بشري مرستو ته اړتیا لري، اغیز به ډیر ژور وي. ځکه چې دغه ښځینه کارکوونکي د دوی په وسیله هغه بشري مرستې ښځو ته رسیږي، ځکه چې افغانستان ټولنه ډیره محافظه کار او سنتي ټولنه ده او نارینه نشي کولی چې دغه مرستې ښځې ته ورسوي. او موږ پوهیږو چې تر ټولو ډیر اړتیا چې د ښځې لري، ځکه چې موږ کونډې لرو، موږ هغه بې وزلې او بې سرپرستې ښځې لرو چې په دې 40 کلونو کې او یا د دې نه ډیر د خپل کورونو سرپرستي او د ټولو نه ډیر دوی مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو نظر څه دی چې دغه پریکړې څوک کوي؟ په طالبانو کې دا کومه ډله ده چې دغه ډول پریکړې کوي او بیا یو ډول شرعي رنګ ورکوي؟
دا چې دا پریکړې د طالبانو په ډله کې څوک کوي، زه فکر کوم که چیرې د دوی ساختار ته موږ توجه وکړو، د دې څخه معلومیږي هم چې هغه ډله چې په کابل کې دي، ځکه چې دوی په دې 13-19 میاشتو کې تر یو حده پورې لیوالتیا ښوده چې د نړیوال ټولنې سره تعامل ولري او یو څه هم د دوی موقف د ښځو د تعلیم په اقله دومره سخت دریس نه و لکه د قندهار د ډلې. معلومیږي چې دغه پریکړې د قندهار د ډلې څخه دی او څنګ کې یې دوی غواړي چې د افغانستان په خلکو باندې او په نړیوالې ټولنې باندې فشار راولي چې موږ ګواښې دا ټول واک لرو او کولای شو چې ښځې مکمل بند کړو د دوی فعالیتونه اتا د ملګرو ملتونو سره.
د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د طالبانو د بی مخالفه ډلې د افغانستان د آزادۍ جبهې د یو وتلې قومندان د مړینې خبر د پراخو عکس العملونو سبب شوی دی. د افغانستان جنو پیژندل شویو څیرو او د ټولنیزو شبکو کارکونکو د اکمل امیر د مړینې خبر خپور کړی او په دې باب خپل خواخوږي ښوولې ده. د طالبانو دفاع وزارت اعلان کړی چې د اکمل امیر په ګډون 8 کسان په یوه نښته کې وژل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د تیر جمهوری نظام د یو پخوانی قومندان او د افغانستان د آزادۍ جبهې په نوم د طالبانو د مخالف ډلې د مخکښ قومندان اکمل امیر د وشل کېدو خبر پرون خپور شو. له دې سره ګڼو کسانو په ټولنیزو شبکو کې د هغه پر وشل کېدو خواخوږي ښودلې او د هغه بیلابیل عکسونه او ویډیوګانې لاس په لاس کړې دي. د طالبانو د بلې مخالف ډلې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپل فیسبوک کې لیکلی چې د آزادۍ جبهې دوه قومندانان اکمل امیر او بصیر احمد اندرابی له خپل جنو ملګرو سره یو ځای له طالبانو سره تر 2 ساعته جګړې وروسته وشل شوې دي. له بلې خوا د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند د یوې څانګې مشر صلاح الدین ربانی هم د اکمل امیر د وشل کېدو خبر خپور کړی او په خپل فیسبوک کې لیکلی اکمل امیر او ملګری د افغانستان د وګړو د آزادۍ او عزت د دفاع لپاره وشل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په خپل ټویټر کې لیکلی چې د اکمل امیر او د هغه د ملګرو مړینه به افغانستان ته یوه لویه ضایعه وي. د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړي فرهاد دریا هم په خپل فیسبوک کې د اکمل امیر پر وژل کېدو خواشینی ښولی او لیکلی چې سل افسوس چې د دغه سې کسانو د مړینې خبر اوري. د طالبانو دفاع وزارت هم د افغانستان د آزادې جبهې د قمندان اکمل امیر د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د دغه وزارت ویندوی عنایت الله خوارزمی پرون په یوه اعلامیه کې وویل د پوځي عملیاتو پر مهال د امیر په ګډون اته کسان د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په مربوطاتو کې وشل شوي دي. خوارزمي د دغو پوځي عملیاتو د دقیق وخت په اړه څه نه دي ویلي، خو ادعا یې کړې چې په عملیاتو کې ملکیانو او طالبانو ته زیان نه دی اوښتی. اکمل امیر د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي اردو د کمانډو ځواکونو یو افسر و. د تیر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اکمل امیر په باب وویل،
و بعد از اینکه از اکادمی ملی نظامی فارغ شد،
کله چې ملي پوځي اکادمی فارغ شو څو وارې دنده بدله را بدله شوه. په تل قلو اردو کې وظیفه کوله او وروسته په کابل کې په دفاع وزارت کې په کشف ریاست کې کار پیل کړ. بیا په عقیدتي ریاست کې وګمارل شو. په امریکا کې د خپل لوړ زده کړو له کبله زیات استاین لیکونه اخیستي وو. د همدغه زده کړو له کبله د کمانډو ځواکونو یو افسر وو.
ځینې راپورونه وایي کله چې شاوخوا اتلس میاشتې مخکې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، اکمل امیر پنشیر ته لاړ او وروسته د افغانستان د آزادۍ جبهې سره ملګری شو. د افغانستان د آزادۍ جبهې د دې موضوع په اړه لا تبصره نه ده کړې، خو د دې جبهې یو مسؤل چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له اخیستو ډډه کوله آزادۍ راډیو ته وویل، شوی نشتې څو ساعته دوام کړی، خو د هغه په وینا داسې شواهد یې نه دي ترلاسه کړي چې واقعا د اکمل امیر او د هغه د ملګرو وشل کېدل ثابت کړي.
د طالبانو یوې مخالفې ډلې د آزادۍ جبهې په نوم ډلې تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د اکمل امیر د وشل کېدو خبر نشي تاییدولی، خو دې ډلې دا خبره کړې ده چې د دوی شپږ غړي له طالبانو سره د جګړې پر مهال وشل شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د یمن چارواکي وایي د دغه هیواد له ویجاړونکې کورنۍ جګړې څخه د سلګونو بندیانو تبادله را روانه پنځشنبه پیل شي. نږدې 900 بندیان به چې زیاتره یې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو تر څنګ جنګېدل د یمن او سعودي عربستان ترمنځ تبادله شي. د هغې موافقې له مخې چې تېره میاشت په سویس کې وشوه، حوثي یاغیان به 101 بندیان خوشي کوي چې د سعودي سوډاني وګړي هم پکې شامل دي. په بدل کې به د یمن د حکومت لخوا 206 بندیان آزاد شي. سعودي عربستان د هغه پوځي ائتلاف مشري کوي چې د یمن د لرې کړی شوي حکومت په استازیتوب په یمن کې د جګړې مشري کوي. یمن د عرب ټاپو وسمې تر ټولو نسبن هیواد ګڼل کېږي. په دې هیواد کې د 2015 کال له مارچ میاشتې راهیسې جګړې روانې دي. دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د ایران له ملاتړه برخمنو حوثي اخیانو پلازمینه سنعا ونیوله. په سلګونو زره کسان یا په مستقیم ډول په جګړه یا هم په غیر مستقیم ډول د جګړې اړوندو پیښو کې وژل شوي او دغه هیواد د نړۍ په سطحه له سختې قحطۍ سره مخامخ دی. د سعودي عربستان او د یمن د حوثیانو ترمنځ د زندانیانو تبادله د 2000 میلادي کال له اکتوبر میاشتې راهیسې تر ټولو لویه تبادله ګڼل کېږي چې درې ورځې به وخت ونیسي. راپورونه مرکې او اوریدونکي. د پاکستان دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت که څه هم غواړي چې د پاکستاني طالبانو په مسله کې له اسلام آباد سره مرسته وکړي، خو نه غواړي چې د ټي ټي پي یا د تحریک طالبان پاکستان پر ضد ودرېږي. خواجه آصف له امریکا شخص سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي، پاکستان د افغان طالبانو سره ښې اړیکې لري، خو تر ترې یو څه ناراضه دی چې د افغانستان خاوره کې ټي ټي پي فعالیت لري. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف یو وار بیا دا وکړه چې پاکستانی طالبان افغان خاوره په پاکستان کې د خپلو تروریستي فعالیتونو لپاره استعمالوي. هغه دا چې په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت رد کړی ده. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له امریکا غږ ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي د طالبانو حکومت که څوم غواړي چې د پاکستانی طالبانو په مسله کې له پاکستان سره مرسته وکړي، خو نه غواړي چې د ټي ټي پي پر ضد ودرېږي. ښاغلی آصف ویلي د ده د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت او ناټو په وړاندې په جګړه کې د ټي ټي پي نږدې 8000 جنګیالیو د افغان طالبانو سره مرسته کوله، او همدا لامل دی چې اوس د طالبانو حکومت نه غواړي د دوی پر ضد ودرېږي.
زما د معلوماتو په اساس 8000 کسانو د ناټو په ضد په جګړه کې د افغان طالبانو سره برخه اخیستې وه. افغان طالبان او ټي ټي پي ملګرتیا لري، او افغان طالبان د هغوی په ضد درېده نه غواړي، غواړي چې د پاکستان سره مرسته وکړي، او دا نه غواړي دا خلک د پاکستان لپاره خطر شي او یا وضعیت نور هم خراب شي.
ښاغلی آصف دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د تیرې جمعې په ورځ وویل د پاکستاني طالبانو په شمول د ټولو سخت دریځو ډلو د تصفیې عمومي عملیات پیلوي. دې کمیټې د خپلې غونډې په پای کې په یو بیان کې وویل په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ولس او حکومت په همکارۍ هر اړخیز او پراخ عملیات وشي څو هیواد د تروریزم له شر خلاص شي. خو د خیبر پختونخوا ملت پالو ګوندونو ویلي که حکومت او پوز یو وار بیا د پښتنو په خاوره کې د دوی په وینا د تپل شوې ترهګرۍ پر ضد عملیات کوي، دوی مخه نیسي. د پاکستان د دفاع وزیر امریکا غږ ټلویزیون سره په مرکه کې دا ادعا هم کړي چې په افغانستان کې د امریکا یو شمیر پاتې شوي جنګي وسایل پاکستاني طالبانو ته په لاس ورغلي چې په خبره د شپې له لوري کاریدونکي دوربینونه هم پکې شته. هڅه مو وکړه چې د پاکستان د دفاع وزیر د تازه څرګندونو او ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم ولرو، خو ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ډاډ ورکړی چې افغان خاوره به د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر ضد استعمال نه شي. په همدې حال کې د امنیتي چارو پوه اسحاق اتمره هم باور لري چې د افغان او پاکستاني طالبانو اوږدې ملګرتیا ته په کتو فکر نه کیږي چې د طالبانو حکومت دی د ټي ټي پي پر ضد اقدام وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
خو زه په دې باور نه یم چې افغاني طالبان دې ته چمتو شي چې د ټي ټي پي ډلې دې په افغانستان کې وځپي، لیکن ممکن دی چې د یو جوړجاړي دپاره دوی آماده وي چې دغه جوړجاړي دې د ټي ټي پي او د پاکستان د کوټ حکومت ترمنځ ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په پاکستان کې د ټي ټي پي فعالیتونه زیات شوي، او وخت نا وخت دغه هیواد په پوز او پولیسو د حملو مسؤلیت مني. په وروستۍ حمله کې چې د تیرې مارچ میاشتې په 13مه د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې وشوه، د پولیسو د یو افسر اقبال مومن په ګډون پکې څلور پولیس وژل شول او مسؤلیت پاکستاني طالبان ومنه. له دې وړاندې بیا په پېښور کې د پولیسو په یو جماعت کې د انتحاري حملې له امله لسګونه پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. که څه هم پاکستان تیر کال د افغان طالبانو په منځګړیتوب هڅه وکړه چې ټي ټي پي سره بریالۍ خبرې وکړي او دغه ډله د پاکستان پر ضد له مخالفت لاس په سر کړي، خو تر دې دمه نه دي توانېدلي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم تر دې مخکې ویلي وو چې د انساني همدردۍ او په سیمه کې د ثبات د رامنځته کېدو په هدف د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو غوښتونکي دي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف څرګندونې مو پوره پور کې اوریدي. بل لور ته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی وایي په پاکستان کې افغان خبریالان د دندې او قانوني اسنادو نه درلودلو، لوږې، د بندي کېدو له ګواښ او رواني ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر افغان خبریالان چې په پاکستان کې اوسي دوی هم ازادي راډیو ته ویلي دي چې ستونزې لري او بې برخلیک ژوند یې ځوروي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
ویزاها ختم شده، خبرنگارا در مشکل تمدید ویزا و اینا گیر کردن.
ده افغان خبریال عبدالله ولی زاده نو میگی چی پا افغانستان که دمنیتی ستونزو لعمل پاکستان تکردول شوی. ولی زاده وی ده یو پاکستان که نور افغان خبریالان لردی رو ستونزو سرمخ دی. نموڑی لازدی رادیو سر پا خبرو که وویل چی ده قانونی اسناد و دندی نشتوالی او بی برخلی که حالتی اندیخنی دیری کردی.
خبرنگارا اکثرشان
هغه افغان خبریالان چې پاکستان ته راغلي بې دندې شوي دي او په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. بله خبره روحي او رواني ستونزې دي چې بې برخلیک ژوند را پیښې کړي، او بله مسله دا ده چې ماشومان مو درس نشي ویلی.
تحصیل او تعلیم باز مونده.
په پاکستان کې یو بل افغان خبریال عبدالله حمیم وایي په دې هیواد کې میشت ډېر افغان خبریالان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نوموړی غوښتنه کوي چې په پاکستان کې د افغان خبریالانو برخلیک معلوم کړل شي.
پاکستان کې دلته لسګونه خبریالان له خپلو فامیلونو سره اوسېږي او هغوی له ډېرو سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. که څه هم ځینو خبریالانو سره ځینو د خبریالانو ملاتړو ادارو مرستې کړې دي، خو هغه مرستې بسنده نه وې او د کفایت نه کوي د دوی د ژوندانه لپاره چې دلته دوی اوسېږي، ځکه مصارف ډېر دي او ګرانۍ زشته لوړه ده. خو بیا هم دا خبریالان کوم چې دلته اوسېږي هغوی مالی ملاتړ ته اړتیا لري او له هغه څخه ډېر مهم هغه دې ته اړتیا لري چې له دې هېواد څخه ووځي کوم بل هېواد کې هغوی میشت سي.
په ورته وخت کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی هم په خپل وروستي راپور کې په پاکستان کې د افغان خبریالانو د بد حالت په اړه اندېښنه ښودلې. دا کمیټه وایي په پاکستان کې افغان تبعید شوي خبریالان له ډېرو ستونزو لکه د کار، معاش او قانوني اسنادو د نه درلودلو، لوږې، د پولیسو لخوا د نیولو له اندېښنې او له نورو روحي او رواني ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې ځینو افغان خبریالانو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ته ویلي دي چې اړ دي د خپلو ویزو د تمدید لپاره ډېرې پیسې ورکړي چې دوی یې د ورکولو توان نه لري او د ویزې د تمدید غوښتنه یې هم میاشتې وخت نیسي. د دې کمیټې په راپور کې راغلي دي ځینې هغه خبریالان چې معتبرې ویزې نه لري له دې ویرې چې پولیس یې ونه نیسي په پټه ژوند کوي. د 2021 کال د اګست په نیمایي کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته لسګونه خبریالان په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان او ایران ته لاړل. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د معلوماتو پر بنسټ دا مهال 150 افغان خبریالان په پاکستان کې دي. د کمیټې په پاکستان کې د هیوادونو له سفارتونو غوښتي چې د دې خبریالانو د بیا میشتیدنې غوښتنلیکونو ته لومړیتوب ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یونیسف په هلمند کې د جګړو له امله زیانمن شوي ښوونځي ترمیموي. په دې ترڅ کې تازه په مارجې ولسوالۍ کې د یونیسف هڅې پیل کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د هلمند ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د یو شمېر هغه ښوونځیو د ترمیم چارې پیل کړې دي چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال زیانمنې شوي وې. له ډلې یوه هم د هلمند ولایت مارجې ولسوالۍ د پوهنې ریاست اړوند مارجې مرکزي لیسې ودانۍ ده چې د یونیسف موسسې په مالي ملاتړ او د کیارو یا د کندهار د کډوالو موسسې په تخنیکي ملکیت د څه باندې 1,00,000 افغانیو په مصرف د ترمیم چارې بشپړې سوې. د کیارو موسسې ولایتي مسؤول انجینر عبدالمنان دورانی رسنۍ ته وویل چې د دې ودانۍ په ترمیم کې د 12 وټاکونو چې څلورې اداري او اته تدریسي دي، ترمیم، رنگمالی، نوي کړکۍ او د دروازو ایښودل شامل دي. نوموړي وایي دوی پلان لري چې د دغه ولایت شپېته بابا هغه نورې ښوونځي هم ترمیم کړي کوم چې د جګړو له امله زیانمنې شوي دي.
دا پروژه چې د مرجع د ولسوالۍ په مرکزي مکتب کې پای ته ورسېدله، بهرمنداری چې اوس پر سو تقریبا 1,00,000 افغانو په لګښت باندې دا پروژه تکمیل شوله چې د دې پاڼډ یونیسف د نړیوالې ادارې د خوڅه تمیل شوی دی او غوښتنو پیشنهاد د دې د هلمند ولایت پوهنې ریاست ته خوڅه شوی. نو د دې دفتر چې بیا په هلمند کې کار کوي، د ادارو دفتر د یونیسف همکاري یا په مالي ملاتړ باندې د هلمند په ولایت کې شپېته بابا غیر فعاله مکاتب چې هغه ډېرو دغو پیسو ته بجت هم ضرورت لري، هغه فعاله کوو. هغوی د معلمانو د استخدام پروسه ده، د شاګردانو د ثبتنامو د رجستریشن پروسه ده.
ځایي چارواکو په دغه ولایت کې د جګړو له امله د زیانمنسو ښوونځیو کره شمېر تر اوسه نه دی په ډاګه کړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ادارې په مالي ملاتړ او د کیارو موسسې په تخنیکي همکاري په مرکز لشکرګاه ښار کې د ښوونځي زرګونه میزونه او چوکۍ هم ترمیم شوي دي. د کیارو موسسې ولایتي مسؤول انجینر عبدالمنان دورانی وایي چې په یادو 2000 میزونه او 2000 چوکیو کې د انجنونو د مرکزي لیسې ترڅنګ د شپږو نورو ښوونځیو چوکۍ او میزونه شامل دي. دی وایي پر دغه میزونه او چوکیو باندې څه باندې 25,00,000 افغانۍ لګښت راغلی چې د یونیسف ادارې له لورې ورکول شوي دي. بلخوا د هلمند ولایت د پوهنې ریاست د ښاري نظارت امیر مولوي عبدالله فضلي د یونیسف له مالي ملاتړ او د کیارو موسسې د تخنیکي همکاري څخه مننه وکړه چې د پوهنې ریاست سره مرسته کړې او له دې څخه یې غوښتنه وکړه چې د پوهنې ریاست سره خپلو مرستو دوام ورکړي.
د ټولو همکارانو څخه په مننه چې دغه پروژه یې تطبیق کړه او د هلمند د معارف سره د 2024 د ترمیم همکاري او کومک وکړي، ځکه موږ په معارف کې د چوکیو د مشکلاتو سره د شاګردانو لپاره مخ یو. نو موږ د دوی کور ودانۍ وایو او د دې نه بعد د نورو همکاریو غوښتنه هم ځینې کوو، او کم کارونه چې دوی زموږ سره ترسره کړي دي، خصوصا یادو موسسو که د محلي صنفونه وي، که د چوکیو وي، که د استادانو وي، که د کرتاسیي وي، موږ د دوی ټولو کور ودانۍ وایو او دوی ته د الله خیر ورکړي چې زموږ سره یې په دغه برخه کې همکاري کړې.
هلمند د افغانستان په جنوب کې یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال زیات نارامه وو، او ګڼې ښوونځي او نور دولتي او ملکي تاسیسات یې د جګړو له امله زیانمن شوي دي.
وړاندې نیمه نړۍ د ښځو پروګرام لرو چې پکې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځینه خبریالانو د ژوند حال درکوو، خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی د قطر، متحده عربي اماراتو او ترکیې په سفر وتلی دی. ټام ویسټ دا سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې ښاغلی ویسټ په دوحه کې د قطر له چارواکو، د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو او د یو شمېر نورو هیوادو له ډیپلوماتانو سره وګوري. دا اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی ویسټ په متحده عربي اماراتو کې د دې هیواد له مشرانو، له یو شمېر افغانانو سره چې د نظر خاوندان دي، او له سوداګرو افغانانو سره خبرې وکړي. په استانبول کې به د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو له مدافعانو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. ښاغلی ویسپ په داس وخت کې له سیمې څخه کتنه کوي چې نړیواله ټولنه هڅه کوي چې د افغانستان د څو اړخیزو ستونزو حل لاره پیدا کړي. دا ستونزې د طالبانو له وروستیو بندیزونو سره چې په بشري مرستندویه موسسو کې د ښځو پر کار بندیزونه لګولي دي پسې پراخې شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي اټکل کېږي چې روان میلادي کال په افغانستان کې 1,800,000 کسان ژوند ژغورونکو روغتیایي مرستو ته اړتیا ولري. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي، دوی د خپلو شریکانو منندوی دي چې په افغانستان کې خلکو ته د روغتیایي مرستو په برابرولو کې خپل بې درېغه همکاري کوي. د بښنې نړیوال سازمان وی کمپاینری د ماشومانو د تعلیم د فعال متیولا ویسا د خوشکېدو غوښتنه وکړه. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخې کمپاینری سمیر احمدی پرون لیکلی چې د ویسا د خپل سری نیول کېدو 14 ورځې پوره شوې. د افغانستان بانک وایي په پام کې لري نن چهارشنبه 15 میلیونه امریکایي ډالر لیلام کړي. دغه بانک پرون په یو اعلامیه کې وویل چې له سوداګریزو بانکونو او د صرافۍ یا هم پولي خدماتو له شرکتونو غواړي په دعوه طلبۍ کې برخه واخلي. د اسرائیل دفاع وزیر یواف ګالنت وایي د اسرائیل ځواکونو 2 فلسطینیان په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې وژلي دي. ګالنت پرون په ټویټر کې ولیکل دغه فلسطینیان چې د ترستان بللي نابلوس ښار ته نږدې په ډزو وژل شوي دي. د هغه په وینا لومړی دغو کسانو پر اسرائیلي پوځیانو ډزې وکړې.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زموږ د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
خیلی از معافل نشستای خزانی که کلا مردانه باشه به معجزه روزه نمیدن.
د افغان ژورنالیست مرجان وفا غږ مو اوریده. مرجان ویل د کار پر مهال لګن ستونزو سره مخ وي. کله چې د 2020 کال د اگست په 15مه طالبان بیا د دویم ځل لپاره وخت ورسېدل، د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر ژوند محدودیت وضع کړ. د دې ښځو په ډله کې افغان خبریالې میرمنې هم له بې شمېره ستونزو او بندیزونو سره مخ شوې. د دوی په وینا په همدې سختو شرایطو کې هم ښځینه ژورنالیستې خپلو دندو ته دوام ورکوي او تر دې بریده هلې ځلې کوي چې دوی ته د بیلابیلو خبري بنسټونو لخوا جایزې ورکول کېږي او د کار ستاینه کېږي. مرجان وفا او مینه حبیب هغه دوه خبریالان دي چې په دې وروسته یو کې ستاین لیکونه او جایزې اخیستي دي. نن په خبرونه کې له دواړو سره غږیدل یو. په پایل کې مرجان وفا وایي چې له 15 کلونو را په دې خوا خبریالي کوي. نوموړی ته له دوو نورو نارینه و ژورنالستانو سره د افغانستان د خبریالانو د مرکز لخوا جایزه ورکول شوې ده. مرجان وایي په دې ډګر کې ګڼې ستونزې ګاللې، خو له هر ډول ستونزو وروسته تر پخوا هم استوار راولاړه شوې او غښتلي ګامونه یې مخ پر وړاندې ایښي دي. دا چې اوس یې د کال د غوره خبریال جایزه اخیستې پر خپلو خواریو ویاړي.
ما حدود 5 ساله که کار خبرنگاری میکنم، البته ما زمانی که وارد رشته روزنامه‌نگاری شدم
15 ساله کیږي چې خبریالی کوم. کار می د درس په جریان کې پیل کړی و، هم پانتون تتلم او هم می کار کاو. له بیلابیلو رسنیو سره می دند سر تر سوالی مرکه کول، د متن لیکل، به جوړول، دا ټول کوم. کله چې جمهوریت سقوط وکړ په پیل کې اته میاشتې په کور ناستم. په دې اته میاشتو کې لګنو اقتصادي او روحي ستونزو سره مخ شوم. جوار خفګان می پیدا که، خو شکر دی خدای دی چې اوس بیا دنده توارزم او دمګړی کار کوم.
دسته بنجنر میکردم، افسردگی بعدی تیر کردم و مشکلات اقتصادی هم تیر کردم، دوباره سر کار شدم و خوشبختانه فعلا کار میکنم.
مرجان وفاوایی چې د جمهوریت له سقوط وروسته ټولو خبریالانو په تیر بیا خزینه و ته ژورنالیستیک کار ډیر زیات سخت شوی دی.
واقعا کار در این شرایط دشواره. شما فرض کنید که آقایان خبرنگار اخیراً به خاطر دسترسی به اطلاعات به مشکلات زیادی مواجه
شدند. پرختیه چه اوس کار سخت شوای دی. نارینه خبریالان په آسانه نیشی کوای چه معلومات پیدا کری. خزه تخلص برابر سخته ده. کله چه پر راپور پسیزو اجازه نرکول کهگی چه غند رو توارشو. طول و میرمانو په تیر بیا خبریالانو تا دیر ستونزی پا مخ که پرتی دی. هیله لرم چه ده ستونزی حالی شی او دی خبریالانو بنستون راشی. لخبریالانو په تیر بیا لخزینه خبریالانو سخه ملاتر وکری.
امیدوارم این مشکلات همگی رفع بشه، نهادها بیاین از خبرنگاران به ویژه زنان خبرنگار حمایت کنن.
په افغانستان که خزینه خبریالانی نه یوازې دا چې له کورس څخه بهر له ستونزو سره مخ وي، بلکې کله ناکله د کورنۍ لخوا هم ځینې محدودیتونه ورباندې لګول کیږي. مرجان وایي په پیل کې آن په رستوران کې د ډوډۍ خوړلو اجازه نه درلودله.
در اوایل که ما کامیاب شده بودم به رشته روزنامه نگاری مخالفت میکردن.
کله چې په پایل که ده ژورنالیزم پانزه تا بریالی شم کورنۍ مخالفت کوو. په یاد میده چې حتی رستوران تا میده تک اجازه ندرلوده. خوب هر حال کورنۍ ده اندیښنه وي چې ما تا کومه ستونزه پیښه نشي. ورو ورو چې بیا مې کار هم پیل که د کور غړو ته مې قناعت وکړ چې زه غواړم خپلې ټولنې ته له دې لارې څخه خدمت وکړم. اوس خوښه په دې یم چې یو غر د کورنۍ په نوم تر شا لرم. واقعا که دوی نه وي زه هیڅ یم.
تونستم که خانواده ها قناعت بدم و خوشحالم که امروز یک کوه پشت خود دارم به اسم خانواده، که اگر اینا نباشند من واقعا هیچم.
مینه حبیب بیا یو بل داسې خبریال ده چې د طالبانو په دوهم ځلی واکمنۍ کې په خبره یو ورځ هم په کور نه ده ناسته. د راپورونو چمتو کولو ته وتلې، خو ډیر ځله د حاکم حکومت لخوا تاوتریخوالي سره مخ شوې ده. هغې د خبریالانو د فدراسیون لخوا د زړورې ژورنالیست لقب او جایزه اخیستې. مینه وایي دا پرته له کافي امکاناتو او معاش څخه خپلو خلکو په تیره بیا میرمنو ته کار کوي.
لقب ژورنالیست شطور در حال برمیدا شد که ما خبرنگارا در افغانستان بدون هیچ کنم.
د زړورې ژورنالیست لقب مې په داسې حال کې واخیست چې اوس مونږ خزینه خبریالانې په افغانستان کې پرته له هیڅ ډول امکاناتو څخه کار کوو او د شته خنډونو پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکوو. اطلاعاتو ته نه لاسرسی او له خبري غونډو څخه د خزینه ژورنالیستانو منع کول هغه څه دي چې زموږ دندې سختې کړي دي. زه خپله دوه درې ځلې له خبري غونډو څخه وویستل شوم. د تحول په لومړنیو ورځو کې مې د ښځو له لاریون څخه راپور چمتو کاوه چې طالبان راغلل، زما کمره یې ماته کړه، زه یې ووهلم او بیرته یې کور ته ولیږلم. ویل یې چې د ښځو یې له خبریالۍ سره څه. موږ پوهیږو چې خبریالۍ په اوسنیو شرایطو کې له خطر څخه ډکه دنده ده، خو بیا هم مبارزه کوو او خپل کار ته دوام ورکوو، ځکه لکه څنګه چې زموږ هېواد ډاکټرې، انجینیرې او ښوونکو ته اړتیا لري، همداسې ښځینه خبریالانو ته هم ضرورت لري، تر څو د هغو میرمنو غږونه چې نه اورېدل کیږي د مسؤلینو غږونو ته ورسوي.
اما تو که به ډاکټر، انجینیر، معلم نیاز داره، به یک خبرنگار زن هم نیاز داره، تا سر زنایی را که کس شنیده نمیتونه به گوش مسئولین برسن و مشکلات از او رسیدگی شد.
خو د جمهوریت له سقوط وروسته ټول افغان خزینه خبریالانو ته د زمينه نه برابر چوي کار وکړي او د خپل مسلک لاره د خدمت جوګه شي. افغان خبریاله مریم هوتک چې اوس مهال اوسګار شوی وای په ډیره سختۍ خبریالي پایل کړه، خو اوس په کور نسته ده.
ټول ته پاته د افغانستان کې د رسنۍ په برخه کې کار کول د جنو لپاره اسانه کار نه ده. په ډیر سختو ستونزو سره مشکلاتو سره یو مېرمن یا هم یو جنۍ په دې باندې توانای پیدا کوي چې هغه د رسنۍ کې کار وکړي، اول ته خپل ځان جای پیدا کړي، اول ممانعت خو د کورنۍ له طرفه وي، دوه ممانعت د ټولنې له طرفه وي. په ټولنه کې خلک په دومره ښه سترګه باندې ژورنالیستانو ته یا مثلا هغه اشخاصو ته چې هغوی په میډیا کې کار کوي نه ورته کتل کېږي. متاسفانه په نوره نړۍ کې ژورنالیست ډېر زیات قدر لري، ډېر غټ نوم لري، خو په افغانستان کې بیا دغه هرڅه برعکس دي. نو دلته خزینه خبریالانو خپل ځانونه په ډېرې سختۍ سره تر خبریالۍ رسولي دي، تر یو جای جایګي رسولي دي، تر څو وکولی سي کار وکوي، ځان ته د کار یو موقع و زمینه په خپله برابره کړي. دغه ستونزو ته په کتو سره د افغانستان دود دستور ته، د افغانستان ټولنې ته، داسې یوه ټولنه چې هغه یوه سنتي ټولنه ده، دغه ستونزې ما پخپله هم تیرې کړلې. اول د کورنۍ ممانعت، بیا په ټولنه کې ممانعت، د خلکو هر ډول خبرې، او بیا د رسنۍ له کار سره نابلدتیا. له بلې خوا نه په افغانستان کې امنیتي وضعیت هم خراب و، دا هغه ټولې ستونزې وې چې ما تیرې کړلې. په دې خاطر چې بالاخره زه یوه ژورنالیست سم او د خپل خوښې وړ رشته کې باید کار وکړم، متاسفانه د جمهوریت له سقوط وروسته دغه ستونزې نورې هم ډېرې سولې. افغان خزینه خبریالانو ته د کار زمینه سخته سوه، اکثر دوی په کور کې نول سوې. په ولایت کې که وګوري اکثر رسنۍ کې مېرمنې په زور کې نول سوې دي، اجازه نه ورکول کېږي رسنۍ ته. سینور دي خزینه کارمندان دي استخدام کې، هغه سوي هغه هم په کورونو کې نول سوې دي. په کابل کې هم وضعیت داسې ده چې کوم محدودیتونه چې پر رسنیو باندې وسوسه ویدی دي، او سنۍ واکمنې ادارې له خوا نه اکثره رسنۍ دې ته مجبوره کړې دي چې خزینه خبریالانې دوی جواب کړي او په ځای باندې نارینه ونیسي. نو دغه ستونزې د دې باعث ویدي چې اکثره خزینه خبریالانې په کورونو باندې کېني، دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي.
اغلی مریم له اقتصادي ستونزو څخه هم یادونه کوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ورسره مخ کړی ده.
دا اوس په خپل بیکار یم، اوسګار یم. طبي خبره د سکل کار کوي، خو یو څه به پیدا کوي او سکل نو وظیفه له لاسه ورکوي. طبي خبره ده چې اقتصادي ستونزو سره خلک مخ کیږي. اته دغه بد اقتصادي وضعیت دوی له رواني ستونزو سره مخ کړی دي، ځکه یو خوا بیکاری ده، بل خوا قیمتي ده. په افغانستان کې نو دغه ټولو ستونزو ته په کتو سره افغان خبریالان له ډیرو بدو سختو شرایطو څخه تیریږي، بلخوا د کار په ساحه کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. کوم معلومات، کوم اطلاعات چې هلکانو ته ورکول کېږي خزینه خبریالانو ته نه ورکول کېږي، کوم چانس د کار چې هلکانو ته ورکول کېږي خزینه و ته نشته. مثلا دوی د کابل ساحې څخه د باندې نه سي وتلی، یا مثلا دوی ځینې داسې جینو ته چې مثلا هلته چودنه سوي وي، یا مثلا داسې کومه بلا د سعودي ته د ورتګ اجازه نه ورکول کېږي، یا مثلا په غونډو کې دوی د ګډون کولو مخه نیول کېږي. هغه ټولې ستونزې دي چې د دې لامل سوي دي چې خزینه خبریالان بیکار. نن سبا کې زما په شمول ټول افغان خبریالان د بیکارۍ، د وزګارتیا، همداسې د نورو عامو ګړو په څیر باندې د بد اقتصادي وضعیت څخه کړیږي. هیله مې دغه ده چې نړیوالې ټولنې او همدارنګه هغه بنسټونه چې د خبریالانو لپاره کار کوي، او دوی په افغانستان کې د افغان خبریالانو د مسؤلیت، د هغوی د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې، همداسې د هغوی د اقتصادي ارتقا د لوړولو لپاره باید کار وکوي. اوس مهال چې کوم افغان خبریالان په افغانستان کې بې سرنوشته پاتې دي، دوی بېکاره پاتې دي، باید دوی ته د کار زمینه برابره سي. یا دا ده چې باید د دوی اقتصادي اړخ نه لاسنیوی وسي، همدارنګه باید نړیواله ټولنه دې ته کار وکړي. خبریالان چې دلته پاتې دي باید بې سرنوشته ونه اوسېږي، په خاصه توګه خزینه خبریالان هغه څه وزګاره سوي وي بهرنۍ رسنۍ کې، البته یا مثلا موسسو کې کار پیدا کړي. متاسفانه دغه کارونه هم بند سوي دي، د کار ساحه په خزینه او باندې ډېره زیاته تنګه ده. نو هیله مې دغه ده چې نړیواله که څنګه چې شعارونه ورکوي، د دې خبرې یوازې تر شعاره محدودې نه وي، بلکې دوی خپلو شعارونو ته عملي بڼه هم ورواغوندي.
افغان خبریاله آمنه مایار چې دمګړې په بهر کې اوسېږي، د ژوند ډېره برخه یې په خبریالۍ کې تیره کړې. هغه وایي چې زیات کاري میرمنو ته کړی دی. دا چې د کار پایلې څه ډول وو، کومې ستونزې یې ګاللې دي، او هغو خبریالانو ته چې اوس مهال د افغانستان په سختو شرایطو کې له ګڼو محدودیتونو سره کار کوي، له خپلو تجربو څخه څه وایي، په یو مرکه کې مو ورنه پوښتلي دي چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
پنځلسم د فبروري د 2003 کال و. ما د کلیټ میډیا ګروپ سره په کار پایل وکړ. دقیقا په د 1500 ورځو کې مو کار وکړ په یوه ښځینه مجله د مرسال په نوم، چې دا مو د کلیټ میډیا ګروپ مشرانو ته پریکړه وکړه چې دا مجله به یوه اونیزه وي، هره اونۍ به چاپیږي. نو په دې مجله کې ما په کار پایل وکړ، بالاخره نوم هم ورته وټاکو، صفحې هم وټاکلې، مضامین او محتوا د مجلې منځپانګه مو ورته وټاکله. لومړۍ ګڼه د دې مجلې یعنی د مرسال اونیزې لومړۍ ګڼه د 2003 د مارچ په 8 نیټه لا چاپ وتله، چې دقیقا د ښځو ورځ وه. او دا مجله ځکه چې د ښځو وه، وروسته ردې چې د طالبانو لومړۍ دوره ختمه شوې وه، او ښځې بیا د تعلیم، د ټولنیزو چارو او فعالیتونو ډګر ته راوتلې وې. دا د کلید میډیا ګروپ مشرانو وپتله چې اوس یو ضرورت دی د ښځینه مجلې. بلاخره په 2003 کې ما د کلید میډیا ګروپ سره کار پیل کړ. په لومړي سر کې د یوې ژورنالیست په صفت، وروسته د درې څلورو میاشتو د ایډیټر په صفت، وروسته د یوه کانه د مجلې د مرستیال په توګه، وروسته له دوو کالونو د مدیر مسؤول په توګه وټاکل شو. یو کال د مرسال مجلې تیر و چې د کلید راډیو یې افتتاح کړله. وروسته د کلید راډیو د پرانیستو نه ما د لومړۍ خپرونه چې ما په کلید راډیو کې درلوده د مجلې تر څنګ، هغه د کلید صبح خپرونه وه چې ثبت کېدله. کلونو په جریان کې بیا په نورو خپرونو کې د کلید راډیو ما برخه درلوده، لکه د لایف پښتو خبرونو مخته وړل، د ځینو سیاسي او ټولنیزو او د ښځینه مسایلو اړوند په ګردي میزونو چلول، د ځینو نورو خپرونو ثبت. په تیره بیا یوه مهمه او ډیره ښه خپرونه چې د کلید راډیو وه، هغه د کلید صبح یا د سهار کلید خپرونه وه. حتی جمعه، پنجشنبه، اختر، نوروز، برات هیڅ موږ رخصتي نه درلوده. د دې خپرونې نه ډېرې ښکلې خاطرې لرم. دا خپرونه دومره ورو ورو د خلکو منځ کې ځای پیدا کړو چې د کابل یو ډېر شمېر خلکو دا خپرونه اورېدله او علاقه مند یو.
تاسو له خوږو خاطرونه یادونه وکړله مخکې تر دې چې ستونزو ته ورسو، نو ښه به دا وي چې اول خوږې خاطرې یادې کړو. دا راته وایه چې څه خوږې خاطرې مو درلودلې؟
خوږې خاطرې ډېرې زیاتې دي ګرانې، چې د ما ښکلې خاطره یا خوږه خاطره به هغه وخت وه چې زه په ښار او بازار کې به چې زه چېرته تلم، خصوص ټکسي ته به مې چې لاس ورکړ، نو چې خبرې مې ورسکه چې فلان ځای ته ځي، ټکسیوان به داسې ځیر شو او دوه درې ځله څلور ځله دا خاطره تکرار شوې ده. بیا بیرته چې ببخشین همشیره، همی شما دا برنامه کلید صبح نیستین کته آقای ورگزای؟ از صدایتان شناخت. نو در دیره ما تا به جالب و خواهگه و مو پا دیخ پراوانه که دی جولن واقعتونه بیان اول او دی خلق و زرونو که دیخ پراوانی زای درلوده. ما تا دا افتخار زای و چه ما هغه مایک چه ما پا واکی را کرل شوی و تر نن پوریزه خپل وجدان ډیر راحت سازم چې د هغه مایک للارې ما د خپل ټولنې واقعیتونه او حقیقتونه څرګندول او بیانول، کوم چې جریان درلود زما په ټولنه کې. او اوریدونکي به راتلل د راډیو شاته کله به چې خپرونه ختمه شوه، زموږ لیدو ته ما ته به د ژوند خواږه خواږه خاطره همغه وه. او تر نن پورې دا خاطرې د ما په ذهن کې ژوندۍ دي. ای کاش چې دا زر نه وای تللې او داسې نن دی وضعیت تنوی ار شوی.
اغلی مایر، تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه چې زه مطمئنه یم هر ژورنالیست دا تجربه چې تاسو ویل لري، هغو کسانو چې په افغانستان کې کار کړی و، دا راته وایي چې په هغو وختونو پسې څومره خفه یاستی.
داسې کلمات او الفاظ نشته چې زه خپل خفګان د هغوی طریقه تاسو ته څرګند کړم. تاسو باور وکړئ دغه دوهم کال دی چې زه د هیواد نه راوتلی یم، څه کم دوهم کال. زه یعنی هره لحظه دلته د خوشحالۍ او د آرامۍ احساس نه کوم، ځکه زه مې د وطن
جنازه میری خلکو نه لري
رزو ستونزو ته کله چې یو میرمن غواړي د ژورنالیزم ډګر ته راسي او دا یو خبریال سي تابان په افغانستان غوندي ملک کې ډیر زیات ستونزې مخې ته ورترځي ل خپل تجربه راتوي چې تاسو له څه ډول ستونزو سره مخ سوی او تر ټولو زیات سخت ستونزې درته څه و
تابان د افغانستان غوندي ټولنه کې د خزینه او ته د ژورنالیزم ډګر ډیر ستونزمن دی نارینه او ته بیا خځو ته خو ډیر زیات موږ دا ستونزې ولیدلې و مکارلې زه خپله د یوې ښځینه مجلې مدیره وم او ما مکمل په لومړیو کې 12 کسیزه د ښځو ټیم درلوده په هره برخه کې اقتصادي د تحقیقي ګزارشونو د ورځنیو خبرونو د داستانونو چې واقعي داستانونه به مو د ښځو نشر کول 12 کسه ښځینه و ما سره کار کوو په دې 12 کسانو کې چې کله به ګزارشونو تیارولو ته تلل زما همکاران د ډېرو ستونزو سره مخ وي اول خو په ټولنه کې د یوې ښځینه ژورنالیستې راڅرګندېدل په یوه اجتماع کې یا په یوه بازار کې په سړک باندې هغه هم د مایک او د کمرې سره تاسو ته معلوم دي تاسو خپله دا تجربه لرئ ډېر د منفي خبرو سره د منفي عکس العملونو سره مخامخ کېدی او په وروسته وختونو کې بیا حتی زموږ د حکومت او دولتی ادارو لخوا هم لکه څنګه چې د یو نارینه ژورنالیست سره همکاری کېده مرسته کېده د ته اول لاس معلومات یا اطلاعات ورکول کېدل ښځینه او ته یې دومره نه ورکول یا اصلا نه غوښتل په یو ډول دوی تر نظر نه راتلې او جنسیتي توپیر یې ورسره کولو نو دا ډیره ستونزمنه خبر وه په څو ځله زما ژورنالیستان د دې ګزارشونو په برابرولو کې تهدید شوي وي او دا چې سپکې سپورې ورته ویل کېدی دغه خو که هره ورځنی نه دی په هفته کې دوه درې ځلې به زما ژورنالیست راتله او دا شکوا او شکایت به راته کوه دا ستونزمنه خبر وه خو بیا هم زموږ خویندو په ډېر یو تعهد په ډېر یوه ټینګ عزم او اراده باندې په مجموع کې د افغانستان ښځینه ژورنالیستانو خویندو خپل کار کولو او ښه وده یې وکړه وروسته د طالبانو د لومړۍ دورې نه چې کله د موقت حکومت راغی بیا انتخاباتو شلو د کرزي صاحب حکومت راغی بیا په هغه وخت کې د رسنیو یو د هغو لویو او سترو لاسته راوړنو د دې حکومت یا د دې شل کلنو مبارزو د بیان ازادي او د رسنیو زیاتوالی په لومړیو کې ډېر ښه پرمختګ وشو او د ښځینه و ژورنالیستانو ونډه یا سهم ډېر زیات و او ډېرې زیاتې خویندې د ډګر ته یې راودانګل او په تلویزیونونو کې په رادیوګانو کې په چاپي نشراتو کې برخه درلوده او سهم یې درلود چې بیا وروسته دا متاسفانه دا ونډه یا د ښځینه و شتون ورو ورو پیکه شو هغه هم د دین امنیتي ستونزو په هر حال ستونزمنه خبر وه
تاسو د طالبانو له اول ځل واکمنۍ نه یادونه وکړه چې کله دوی واکمنۍ ختمه سوه بیا نو رسنیو ډېر رشد وکړل چې په هغه کې ښځینه ژورنالیستانو هم په کار باندې شروع وکړل اوس یو ځل بیا افغانستان د طالبانو لاس ته لوېدلی ده د بیان ازادي محدوده سوی ده ښځینه ژورنالیستانو ته کار سخت سوی ده کومې ژورنالیست چې همدا اوس په افغانستان کې د کار کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي تر هر چا زیات یو ژورنالیست هغه دوی ښه درک کولای سي تاسو څه ورته وایئ چې دوی خپل روحیه له لاسه ورنکړي په همدې سختو شرایطو کې کار وکړه یعنې ونه وایئ چې موږ نسو کولای
دقیقا لکه څنګه چې ما ویل دغه شلو کلونو کې تیر ځل هم داسې اسانه نه و چې کوم موږ دا ډګر تای کړو یا مو هغه کې قدمونه کېښول ډېرې ستونزې وې زما پیام دوی ته هم همدا دی چې دوی خپل روحیه د لاسه ورنکړي که څه هم موږ خبرونه تعقیبوو سخته ده بیا هم د دوی تعهد د دوی مبارزه د دې باعث کېږي یا لامل کېږي چې یوه ورځ به ان شاء الله رحمان چې دغه ټول ترخی خاطری ختمیږي او بیا هغه دګر چې د خویندو د رشد د خویندو د تعلیم د خویندو د تحصیل د خویندو د ټولنیزو چارو په تیر بیا د ژورنالیزم په دګر کې د فعالیت کولو فرصت راځي او رامنځته کیږي به زه پوهیږم چې ستونزې فوق العاده زیاتې دي او زموږ ډیری خویندې ژورنالیستان د هیواد څخه وتلي دي او یو تعداد چې هلته شتون لري او دی پاتې دي له ډیرو
مشکلات و ستونزو سره دی تر دی چه مو خوشایدان دی دو چه ماسکون ایوا غسل خو ووز چه کمی زر رسانه تقیبه هم زیاد تواندن لریزی مو خواهیم بی پا رسانه که پا دنن افغانستان که زه حتی دلتا کلا چه دی و گزارش ترشا دی خزینه خبریال غگ آورم خوشحاله کیگم و باییم چه حتی داغوز از موگیوی خور گزارش ورکو و زپ پزهن تمیراغل چه زخه دیدی پردی ترشا خوشتا دی تروسا پر یعنی دوغم را امید زچه دلتایم لرم
بله پا دیو روسته او که دی گوتو پشمار خزینه خبریالانی دی بیلا بیلا بانسترتون لخوانه وستایل سوی او دوی تا جایزی ورکل سولی پا دیسی اوالات که چه داغ پروسا نور هم پیاولی سی نور مغا کسانو تا جایزی ورکل سی چه دوی دی افغانستان پا سخت و شرایط که کار کهی دا با دوی پا کار باندی چومره مثبت اثر وکری چومره با دوی تا انرژی ورکری
تا پنوالی نه دا با یو مثبت اقدامی او دوی تا با دی روحی ورکروی زکا دوی با دا احساس وکری چه دوی یوازی ندی او پناری والا کچه دنیا لدوی سرده دوی ندی هیره شوی دوی دی پده هم مطمئنی وسی چه دلتا هم چه کم خزینه خود سا چه حتی ناری نظم و ورون جورنالستان دی موخ پده تکل کیو چه دی بنسرتونو پا بیا فعالاولو وکاولشو دستی و لار دی اغو خویندو او ورونو دی پارا پا مجموع که دی جورنالیزم دگر تا پرانیزو او چه چه دی موخ پا واسوی نریوالو توجه یا پاملرن دوی تر او گرزه و چه دی دوی سرم رستا باشی یا دوی تا حقل تا کاری فضا آماده شی دی دوی اغا آزادیگان بیر تبر کلشی
آقلی مایار نری منن چه خپل قیمتی وقت مو مونگ ترا کر
قربان ما
قدر من دوستانو طالبانو لخپل واکمنی سخه وروسته شاوخوا دیرش امرونه دی خزو پا اړوند صادر کړل چې په دې امرونو کې پر خزینه خبریالانو باندې د ماسک اغوستل هم جبري اعلان کړل. دوی د واک له ولکې وروسته لومړی له شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره حتمي شوه. اجاب اجباری شو. ورزشی کلپونو، حمامونو او پارکونو تا په تک بندیز ولګیده. په بل امر کې په انتون د دینجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډاوه چې د کړنې د زرګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفی اثر وکړ. په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4